جوړ په خیر دا مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ لاساده رادیو ناوړي د خبري مجلې ته مو از فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کو مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړۍ ورهیسې سختو بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې او پخواني ټویټر لیکلي سیلونو ډیر زیانونه کورونو کرنیزو محصولاتو او څارویو تر سوالی دي. اوچا وایي که څه هم لا زیانمنو شو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر ویلي د افغانستان یو شمېر ولایتونه په راتلونکو دریو ورځو کې د سیلابونو لږ وخت سره مخامخ دي. د دې وزارت په خبره د کابل او هلمند دا سیندوزو حوزو په ګډون د پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې ده. په دې سیمو کې له خلکو غوښتل شوې دي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړونده د لاتی کلي د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. دا پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي لات ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا یالت د مردان خار په جلاله پولیسو کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اته کسان ټپیان شوي دي. د مردان د پولیسو مشر زهیر افریدی ویلي له دغه پله سره له وړاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټره د تېرېدو پر مهال پرې چاودېدلې دي. په ټپ شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې دي. دغه خبره ټپیان د درملنې لپاره د مردان روغتون ته انتقال شوي او د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه پلټنه روانه ده. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د دې کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو کسانو له رایې ورکولو ډډه کړې ده. د ولسمشرۍ لومړۍ دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابر کسانو څخه کم څلوېښت سلنه ګډون کړی و چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه سلنه ده. د برېټانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده خو د پنځه سوو معلومو شوو څوکیو له ډلې درې سوه نه اتیا د کایر سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړې دي. د بریا لپاره دوه سوه شپږویشت څوکۍ اړینې دي. اوسنی صدراعظم ریشی سوناک چې ګوند یې لویه ماتې خوړلې کارګر ګوند ته یې مبارکي ورکړې ده. د کارګر ګوند مشر کایر سټامر تر بریا وروسته وینا کې ویل چې بدلون اوس پیلېږي او بریټانیا بیرته د کارګری طبقه خدمت کی او بریټانیا بیرته د کارګره طبقه خدمت کی راولي. او د اروپا د ملتونو د جام اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. نوړی لوبه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ افغانستان پوخ د شپې پت نیمو بجو پیلېږي. ګټونکي به یې نیمه پای لوبې ته وځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي پرتګال له هسپانیې له فرانسې سره مخ دی. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه ده چې پای لوبه یې د جولای په څوارلسمه وشي. پاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره دا مطالبه اوریدل شي. نړیوال وایي افغانستان باید د ترهګرو په ځالې بدل نه شي خو د طالبانو حکومت ځواب ورته څه دی باندې په دې اړه درته په راپور کې جزئیات درکوو. د جرمني د مرستې او سازمان ویلي په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې خپل فعالیتونه بندوي. دا چې کوم سازمان په افغانستان کې څه ډول فعالیتونه بندوي وړاندې ته تفصیل لرو. له دې سربېره به په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو. په کونړ کې د سیلاب د مخنیوي لپاره هڅې پیل شوې دي.
دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي. دې کې به کومه کوشش او بل اراده چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابوي.
له دې سربیره پکتیکا ته به هم ورشو چې په پکتیکا کې متحدینو ته د حرفوی زده کړو زمينه برابر شوه. دوی ورته خوشاله دي.
ممبئی به بیا کار او د غایب ګرځیدلو چیرې به خوري به مشپوله وسله دغه مسیج ډیر خوشاله وي. باید دا نور ولسوالو ته مو غیزيږي.
ګوندی ایران ته هم ورزو او د ټاکنو په اړه رستي چوسيات هم درته لرو. نور مطلب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي. جرمني په پاکستان کې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړې دي چې مخکې جرمني ته د راتلو ژمنه ورسره کړې وه. د جرمني هیواد رسنیو د جرمني چارواکو له قوله ویلي دي چې دوی کولای شي په هر پړاو کې د پناه غوښتنه رد کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د جرمني له خوا د دوی د پناه غوښتنې د ردېدو له امله خواشیني څرګندوي. همداسې بعد د ټلیفون په کرښه راسره زموږ خبريال اکرام الله اکرام د اکرام صاحب تاسو ستړي مشي کته د دغه پریکړه پړه چې د جرمني حکومت کړي نور جزئیات راکړي.
پدې ځان د جرمني د ای ار ډی خبری رسنې د پنځ شنبه په ورځ باندې خبر ورکړ چې دغه هیواد د خپل پوخانی وجمنو په خلاف باندې د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړي دی. هغه چې مخکې ورسره د منلو وجمنه کړې و په دغه پناه غوښتونکو کې ډېری هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله باندې میاشت یوان کلونه تیر کړی دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د جرمني د بهرنی چارو وزارت لګواخ سر د مخ یو شمیر افغانانو غوښتنی منلې وي، خو په دې هیواد کې ورسته یو پی خو ورسته دغه وزارت په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکو ته داسې میلونه ترلاسه استول دي چې پاغه کې د دوی د ردیدو خبره شوې ده. په پاکستان یو شمیر افغان کډوالو سره چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه مخکې منل شوی او تازه درد جواب ترلاسه کړی دی. دوی سره چې موږ خبرې وکړې دوی ډېر زیات اندېښمن دي او وایي چې دغه جواب پتر لاسه کولو باندې ډیر زیات حیران شوی دي، ځکه دوی وایي چې په پاکستان کې بلک تر لګه کلونه تیر کړم یاشي تیر کړی اقتصادي تاوان ورته ورسید. کډوال شول دلته د پولیسو لګواخونو سره مخ شول، د پاکستان نه د وټولو لګواخ سره مخ خو دا ټول استونزې یوازې په دې د پاره پزان باندې منلې وی چې بل اخر له دې هوا د بو وسل شو. تازه ایمیلونه تر لاسه کړی دي چې دوی قضیه رد شوی او درت په قضیو کې دوی ته لامل هم نه دی خودل شوی چې ولی بل اخر دا غوښتنې د دوی منل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه افغان پناه غوښتون کې چې دی د طالبانو لبیاز علي واکمنۍ نه وروسته جرمني ژمنه کړې و چې د 2022 کال تر پای به هر میاشت جرمني ته زر افغان کډوال چې دی د آستي وسم چې دی په پاکستان کې لګ 3022 تاسې کډوال دي چې جرمني غوښتنې منلې دي او دا منتظر دي دوی هم پاندېښنه کړي چې کداغه ډول درات جواب دوی تر لاسه کوي. نو دا واقعا ورته ډیره سخت وي ځکه دلته ډیر وخت په دې تم او هیله باندې تیر کو، نو خو وس دوی درات جواب تر لاسه کړي دي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې مخم کار و چې د هغه افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشته د جرمني حکومت له خوا د رد جواب تر لاسه کړي اندېخنې سره شریک کړي. پام دې موضوع به تم شو. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقام زه هم سره د ټلیفون په کرخه دی. مقام زای صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. حتمان د کرام صاحب خبرې مو اوریدلې چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او جرمني ته دراتک په تمه او اسناد د پروسس په حال کې و. ردی او منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي. دغه موضوعات ته په جرمني کې مشت افغان کډوال په ځنګړې توګه چې په کمپونو کې دي څومره اندېښمن دي او دوی داسې منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي د جرمني حکومت له خوا کنه؟
ډیره مننه اغلی سیال زم خپلوال تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. واقعا دا پروسه چې وا په لومړي کې ډیره ښه روانه و، خو وروسته پروسه ورو سختیږي او په وختونو کې چې زره انتقال شو نسبت وسته اسانه و، اوس نسبت څومره شو مخته سخته شوې ده. نو پروسه ورسته بل سختیږي. او بل موضوع دا چې دلته چې کله کډوال شي دوی لستونزو خلاص نه دي. نو شخصا دلته چې کوم کډوال دي دوی هیڅ نو غوږ نه شي خو لکه دوی په خپل مشکلاتو کې گیر دي او خپل ستونزو کې او زه په خپل معلومات لرم دینو کورنۍ سره چې زه پاره کې کوم په پاکستان کې چې میج دی او حتی په زینو باندې په ډیرو لوړو مصارفو د ډی ان ای معاینات او شلول هغه ورستن به تعداد شول چې حتی په ډی ان ای معایناتو کې کوم مشکلات نو
مقام څه دلته چې اوس جرمني ته راغلي دي هغه چې په قچقې ډول راغلي دي د جرمني حکومت نه دی راوستي خو داسې کسان دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ خو د دوی نه معلومات لري دوی خو داسې منفي ځوابونه نه دي ترلاسه کړي چې بیرته به دریم هوا ته به ډیپورت کوي یا به افغانستان ته ډیپورت کوي
نه شخصا دغه څه معلومات نه لرم خو په کل کې دلته کله چې دوی راځي یعنی هیڅ کلم داسې نه ده چې دلته دوی راشي او د یو ډول بیغمه احساس وکړي ځکه کله چې دلته راځي دلته ډیرو 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 سختونه غوونه سره دوی مخ کیږي تر ټولو لوی ننګونه د دوی به سره نشته وي او ځینو ملګرو سره چې زه په تماس کې ما وې تازه تازه راغلي دي خپل کیسونه ورکړي دي تر اوسه معلومات نه کیږي مخو په ټوله کې د ورستۍ او پیخو لکابله پر دې کار روان دي د آلمان دولت په دې کوشش کوي چې څنګه وکول شي هغه افغانان وي کې سوریایان وي کډوال چې دلته جرمونه کوي زر تر زر خپل هوادونو ته انتقال کوي دا چې د آلمان او د افغان
جرمونه نوروست په بخنه سره د دغه جرمونه نوروست چې افغان کډوالو باندې پړاو غورځید لو دوی تر سره کړی و د عامو خلکو برخورد لکډوالو سره په ځنګړې توګه د افغان کډوالو سره څنګه ده
په ټوله کې په دې ورستیو کې د بهرنیانو پر وړاندې د پالمان کې په ډیر لوړه سطح یو ډول کرکر راځه شوې ده او دا یو علت دا دی چې ورستیو کې د کډوالو شمیر نهایي زیات شوې ده او د آلمان دولت هم مهاله دلته افغان کډوال را انتقالې هم مهاله سوریي کډوال را انتقالې او لقاچاقي لارو هم په زرګونو کډوال همیشره روان وي نو دغه ټول تعداد لوړواله په عامه ذهنیت ډیر تاثیر کړی دی او ویلې شو چې په ټوله کې په آلمان کې د کډوال او بهرنیانو پر وړاندې ذهنیت منفي شوی دی او یو ډول خصوصا د مانهایم لپی خورسته چې په هغه کې یو افغان کډوال یو آلمانی پولیس واجه نو له هغه ورسته پټول کې د عامه خلکو برګون لکتون شوی دا وروي لګه سخت شوی دا ټول سره
او ما کوم څه سپتا سي د عامه خلکو برګون ته اشاره وکړه پټول کې تاسو د سوریي کډوالو موضوع هم یاد کړه کچیرته په جرمني کې دغه ډول د کډوالو منل نو ولي اساسي پان باندې د جرمني حکومت شمني وکړي چې وس دوی ته منفي ځوابونه ورکړي کغه افغان کډوال په پاکستان کې دی یا کډل په جرمني کې دی
کله چې د افغان کډوالو موضوع راځي کلم چې دوی ته د اپروول ورکول کیږي درې موضوعات دوی په هغه اپروول کې ذکر کوي که دغه موضوعات وي نو تاسو رات کېدای شي چې په هغه کې یو موضوع دی کله تاسو نه آلمان د امنیتی تهدید ګومانو کې چې تاسو به آلمان ته پراتلو کې یو امنیتی تهدید پیښ هم تاسو کیس به تر کېدای شي همدارنګه په اسنادو کې مجال کړی وي او یا هم د کورنۍ په غړو کې مو درواغ ویلې وي بدبختانه ځین افغان کورنۍ او هلته د پردي اولادونه دلته را انتقال کړل او دا موضوع د دې سبب شو چې د آلمان دولت دغه موضوع بشي جدي ونیسي او حتی د ډی ان ای ټیسټونه ورکړي نو دغه ټول موضوعات را یوشل او دا پروسه سخت شو نو په اسنادو کې جال په کیس کې دروغ وایي او همدارنګه
اساس معلومات پر اساس باندې کوم کسان چې واقعا په افغانستان کې په خطر کې دي او د جرمني حکومت سره حساب ترجستر دي پروس اسناد په پروسس کې دي د دوی لپاره د زنګ خطر ده چې دوی بمبیر ته شړل کېږي افغانستان ته کنه لاندو کې لطفا
زه فکر نه کوم کدا وشي ځکه هغه کسان چې دلته انتقال چوي دي هغه خو بيخي سیف دي هغه کسان چې وسم را انتقالي ځکه تر کوم چې زما معلومات لرم وسم نارمل پروسه روانه ده یو یو نه وړاندې هم ځنی تقریبا یو چارټر او تک یا دوه نه وړاندې فکر کوم افغانان را انتقال شول هغه پروسه جریان لري نارمل سوري کډوالم زیر عزیز شاهدیم پروسه روانه دي ځکه آلمان دولت جمعنه کړی روان دي خو په پروسه کې خندونه ډیر شوي دي او یو ډول دوی غواړي چې لا ډیر تحقیق وکړي په ځینو کیسونو باندې ځکه په ډیره مواردو کې دوی درغلیو ته متوجي شول او ځینو نقاطو ته چې په دوی ډیر زیات بد تاثیر وکړ دغه پروسه له ډیرو ننګونو سره مخ کړه کنه په لومړی کې ډیره نارمل روانه وه
ډیره مننه کور دی ودان چې دوی اوس په جرمني کې مشت افغان کډوال ریاض مقام ځای و چې په پاکستان کې د افغان کډوال چې جرمني ته دراتک په تمو د کیسونو درات کېدو هم درنګ په جرمني کې د افغان کډوال وضعیت را سره شریک کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. خو دا چې څنګه مخه نیول کېدای شي ورزو جزئیات په راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انټونیو ګوتیرش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټول ګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل ملګری ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي ویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خغری ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنی ناسته د تیر چهارشنبه په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناسته په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوه او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاوي وازنی لار ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناسته ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربی اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د نننۍ سیالۍ د انتخاباتو د نوموړي پړاو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ ده. د چې دا دوه مخکښ کاندیدان څوک ورځو نوریاس نوري نه نور چو زیاته ورو.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته وشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد، یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2009 تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی له لویدي سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅکله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې، د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. د هغه سیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس د ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. ښاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدیځ سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنهي تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې ورستې خبره کوي نن د رائے ورکولو د بهیر د پایل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رائے ورکولو په ګرځند څنګه کې خپل رائے وکاروله. خامنئی وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پر طلب دی پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د خبره خدای دی وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنئی د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنئی د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایه ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشری انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري وستا ساده رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سال شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نس یو ش 25 مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي وړاندې باندې کندړ پاړه باندې چې حل ته چک بندونه د سیلاب د مخنیوي لپاره جوړیږي هم درته تفصيلي راپور ولرو. خوس ورزو پکتیکا ته په پکتیکا کې چې باندې 300 په خانه او متادینو ته د حرفوي زده کړو شپګ میاشتنه برنامه مشپړه شوې ده. د برنامه جوړونکو وایي چې دا پروګرام د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو په مالي همکارۍ پلي شوې. دوی زیاتوي یاد کسان د مرکز خرنې اورګان لوس ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او له نظري او علمي زده کړو سربیره دوی ته د خپلو کسبونو او سربیره یو شمېر پیسې یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. ورزو تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 318 کسان چې په خوا په نشو روغ دیول او بیا درملنه شیوه د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامه په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یو اندازه نقد پیسې هم ورکړل شوې. د برنامه د پریکون کې انجو مشر سیف الله قریشی مشال رادیو ته وویل لدی برنامه مخدوه چې د بیکاری په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخنه کی او د دې ترڅنګ د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کی.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده د خیاطۍ حرفه ده او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول. دوی ته د دوی کورنۍ ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول، د برق کیټونه ورکړل شول او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول، د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول او بیا د دوی سره نقدی مرسته وشوه. تقریبا هر نفر ته شپږ سوه افغانۍ چې معادل د $95 کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامه فارغان چې پخوا په نشو روغ دیول او وروسته درملنه شوي او په تعقیب د کسب او کمال خواندان شول خپل راتلونکي ته هیله مند دي. وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو له ډلې میاګول ویل
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، لومبی به بیا کار او دغه به ګرځېدلو چیرې به خورې به شپه وله وسله دغه مسیج ډېر خوشحاله یو. باید دا نور ولسوالو ته مو غیځي خلک هم ډېر ناوسه دي. سر
د دې پخوانی روغ د کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا وروسته په کسب او کمال د دوی سمبالښت ته وختي او لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په خاطر نور دا ډول برنامه هم پلي کی. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی امیر مالک ویل
نو د ځوانانو دفاره یو خفرس فرصت ده، بل خصوص د هغو ځوانانو دفاره سیاغه متحدین دي او غا روی د پنیشو باندې. نو موږ نورم له موسسو څخه یله د ترڅو د موږ ځوانانو ته داسې کاری فرصت ورکړي ترڅو موږ ځوانان په کار بوخسي او له نشو څخه راوګرځي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامه په تعقیب 115 نور کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي. په افغانستان کې د خلکو د بیکاری لوړکچه او په نشو د روغ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول د وی اساسي ستونزې په توګه پاتې شوي او د نورو لاملونو په خوا کې د مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ساسیه پیغامونه هم در څلرو خو په هم د افغانستان په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سیندیزی ورای حوزې ریاست مسؤلین وای په څلورو ولسوالیو کې د سیلابونو د زور کمول او د باراني اوبو د ځای کېدو مخنیوي لپاره چک بندونو باندې کار روان کړی دی. د دوی په خبره چې ټوله بودیجه د اوبو او برېښنا وزارت ورکوي او په کې لسګونه بیکارو کسانو ته د کار کول اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې له دې وروسته ساسیه پیغامونه.
د کونړ سیندیزی فرعي حوزې ریاست یو تن کارکوونکی انجینر عبداللطیف شینواری ازادي راډیو ته وویل د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره پر څلورو چک بندونو کار پیل کړی دی.
د کونړ سیندیزی فرعي حوزې ریاست څلور پروژې پیلند کار لاندې دي چې دغه پروژې د کونړ ولایت په مراورې ولسوالۍ کې، نورګر ولسوالۍ کې، شیګل ولسوالۍ کې او دانګام ولسوالۍ کې جریان لري. د دغه پروژو مجموعي قیمت سباندې 10 میلیون افغانۍ دی. د اوبو انرژي وزارت لخوا څخه تمویلېږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې د یادو چک بندونو جوړېدو سره به خلک د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او هم به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچا لوړه شي.
پیلان پکې په سلګونو بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغې پروژو په تکمیلي دو سره به د سیلابونو کچا راکمه شي. په اړوند ساحاتو کې زیرزمینی اوبه به ورسره تقویه شي او د سیمې په سرسبزۍ کې به مهم رول ولوبوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې لوړو غرونو، درو او خوړونو نیولې چې د کم باران کېدو سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. د دوی په وینا کې په هر خوړ او دره کې دغه ډول چک بندونه جوړ شي نو دوی به له ډېرو ستونزو وژغورل شي. ملک اول خان:
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیده نه راځي، نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي. او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومه کوشي. او بل ادا ده چې زمونږ ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د یادونې وړ ده چې په خوړونو او درو کې د بندونو نشتون په وجه او د سیلابونو شدت زیاتوالي له امله یوازې سږ کال په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلابونو په سلګونه کسان وژلي، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او په لسګونه زره جریبه کرهڼیز ځمکه تخریب کړې ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادي راجو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسله سلام ما دا پیغام ورسوي تر د غلوټ پړو چارواکو پوري چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند یوي. پمځوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړوره ده د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته علاقه لپاره بازار کې ورور خرڅې جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر دې شې جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولې دان په نړۍ پسخندوي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او به ورغلی دی. ډیر می خوشحالی ورور هلمند و ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دي، د خوراک ده، نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،